د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د سات خبرونه زحمت شي بروند کوم په تخنیکی برخه کې اکرام مسکین یار سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې منتخب افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیته نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ورتګ بلنه ورکړې وه. د دې ترڅنګ مو د غزنی د اجرستان ولسوالۍ له حال خبرو چې د طالبانو له لوري محاصره شوې ده او دغه محاصره شیبه په شیبه په تنګېدو ده او ویل کېږي چې دا ولسوالۍ د سقوط په حال کې د کچیرته مرسته ورسره ونه شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن تما شو دلې چې د افغانستان نوې مشرتابه به پراتلونکو څو ورځو کې له متحده ایالاتو او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. یو افغان سیمه ییز چارواکي ویلي سلګونه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت پر اجرستان سیمه ډلې برید کړی او د شوزو ماشومان په ګډون شاو خوشال کسان وژل دي. او یو سرون کې ډلوای چې تیر شپه د امریکا په مشه د ائتلاف الوتکو په تازه بریدونو کې د سوریه په دوه ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو مرکزونو او د نفت ذخیره په نشه سوی دي. د خبرونو تفصیل. یو افغان سیمه ییز چارواکي ویلي سلګونه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت پر اجرستان سیمه ډلې برید کړی او د شوزو او ماشومانو په ګډون شاو خوشال کسان وژل دي. د غزنی د سیمه ییزو پولیسو مرستیال مشر اسد الله انصافی نن ویلي چې په دغه سیمه کې له څلور ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سیمه چارواکو وړاندې خبرداري ورکړې و چې که اکمالات ورونه رسېږي نو شاید د ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته ورسي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د اجرستان د سقوط مخنیوي لپاره سیمې ته نور ځواکونه استولې دي.
خب از دیشب به این طرف بالای بعضی از توسعه های امنیتی ما در ولسوالۍ اجرستان از طرف دشمن حمله صورت گرفته.
د وی لتیر شپې رئیس د اجرستان په ولسوالۍ کې پر ځینو سیمو بریدونه سوي دي. د غزنی پولیس په امنیتي تدابیر بوخت دي. د ارتیاور ځواکونو سیمې ته استول سوي دي. په خپل امنی قومندان د دغو عملیاتو مشري کوي او د ولسوالۍ به سقوط ونه کړي او هیڅوک به ونه توانیږي چې د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د غزنی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په اجرستان ولسوالۍ کې تیر شپه له دولسو ملکي کسانو سرونه قوت کړي دي. په دغو کسانو کې سیمه ییز پولیس افسران او د هغوی کورنۍ شامل دي. د چارواکو په خبره د اجرستان ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې له زیات مقاومت سره مخامخ شول له شپېتو زیات کورونه هم سوځول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي بیا د شوزو او ماشومانو د سرونو پرې کول او د کورونو د سوځولو اداره کړې خو وایي چې په اجرستان کې 40 پولیس افسران ووژل دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې د درویشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د عملیات په ننګرهار کې غزنی زابل روزګان کونړ او هرات کې د ملي اردو او د ملي امنیت د ځواکونو لخوا سوي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال زخمیان سوي هم دي. د کورنیو چارو وزارت بیان په دې عملیاتو کې د یو شمیر وسلو او مهماتو د ضبط او د سو ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړی. او د ناتو سرمنشي انریس فوګ راسموسن تما شو دلې چې د افغانستان نوې مشرتابه به په راتلونکو څو ورځو کې له متحده ایالاتونو او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن د ازادي رادیو د افغانستان څنګه ته ویلي چې اشرف غني او عبد الله دوار د سپتمبر پر 4مه په ویلز کې د ناتو سرمنشي ته د یو غټ پیغام پاستولو سره ژمنه کړې چې دغه تړون به لاسلیک کوي. دوی دوار راتلونکو ونې د یو د ولسمشر او بل د اجرایوي مشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کوي. رسموسن دغه راز ویل چې د ناتو په مشرۍ د غیر پوځي ماموریت چې افغان ځواکونو ته مشوره او مرسته پکې شامل ده د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیلېږي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویل سوي چې واشنگټن تم لري چې افغان مشران به په څو ورځو کې د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. په دغه تړون سره به شاوخوا 10 امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. تلون کې ولسمشر حامد کرزي دغه تړون نه ولسلیک کړي. اوزم څو نړیوال خبرونه. یو څارونکو ډله وایي تېره شپه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو په تازه بریدونو کې د سوریې په دوو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو مرکزونه او د نفتو ذخیرې په نښه سوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکو راپور ورکړی چې دغه بریدونه په ختیځ دیر ایزور او شمال ختیځ حساکي ولایتونو کې سوي دي. د هغه سیمې دي چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په نښه سوي وي. برېټانیا میشتې ډلې ویلي چې د نن سهار په بریدونو کې د غرض د المیادن ښار په څنډو کې د اسلامي دولت د قومندې او مرکز هم په نښه سوي دی. دغه په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. دا څلورمه ورځ ده چې په دغه سیمه کې د ائتلاف بمباري دوام لري. د څارنې ډلې وایي چې تر دې مهاله په دغو بریدونو کې 1340 یاغیان او 14 ملکي وګړي وژل سوي دي. د روسیې د امنیت شورا مشر وایي شای په عراق او سوریه کې شاوخوا 50,000 وسلوال د اسلامي دولت په نوم یاغیانو په ډله کې په جګړه بوخت وي. نیکولای پاتروشیف په مسکو کې د همګټو هیوادونو د امنیت شورا د مشرانو په یوه غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم یاغیان پیاوړي کېږي او له 1500 تر 1500 پورې کسان لري. لویدیځ هیوادونه د هغوی شمېره 1500 اټکل کوي چې د دوی په باور شاوخوا 3000 له لویدیځ اروپا څخه ورسره یوځای سوي دي. پاتروشیف خبرداری ورکړ چې د همګټو هیوادونو ډیری وګړي د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره یوځای سوي دي او خپل هیوادونو ته بیرته ورته کې د امنیت لپاره یو لوی ګواښ بولي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وسلوال ډېره ښه پوځي روزنه اخیستې ده. ټاکل سوی د همګټو هیوادونو د امنیت شورا مشران د اکتوبر پر 10 په منځ کې بله غونډه جوړه کړي. او دا تر دې مهال د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ورتګ بلنه ورکړې او موضوع څه ده تفصیل به وړاندې په خبرونه کې واوري. د غزنی د امنیت عامر وای چې طالبانو د 1200 کسانو سرونه د اجرستان پولیسوالي کې پری کړی دي.
ولکه کې چې ته کوته وره چې ونی دي د لوکشنانو او شوه سرونه پری کړی مان ته چوي.
د اجرستان پولیسوالي له سقوط سره مخامخ ده. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واوري. یو زندانی په کابل کې ازادي رادیو ته د اعتصاب خبره وکړه.
سلګونو بندیان موږ په نخوالو اعتصاب لاس پورې کړی ده.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې مو مریخ ته د هند سپوږمکۍ لاستولو او د هغې له کمال خبره او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې بیا ستاسو په شت ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته بلنه ورکړې وه چې دغه کمیسیون ته ورشي. له کابل قسیم سلمل په ټلیفون را سره دی. سلمل صاحب، دغه بلنه د څه لپاره وه؟
اول خو سلامونه وړاندې کوم شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته. دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی دغه کمیسیون ته بللی و او هغه ته یو اعتبارنامه ورکړه. په دغه مراسم کې د نوموړي دواړه مرستیالان او دغه پلویان او دغه راز د کمیسیون لوړ رتبه مقامات شامل وو. زه غواړم یو څه د همدې اعتبارنامې د جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړم. په دغه اعتبارنامه کې لیکل شوی چې اشرف غنی احمدزی په دویم پړاو انتخابات کې له څه باندې 1,00,000 معتبرو رای څخه د 3,015,500 بیتر رای په ګټلو سره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه انتخاب شوی دی.
بلې، منتخب ولسمشر د اعتبارنامې د سپارلو په مراسمو کې په خپله اشرف غنی احمدزی یعنی څه وویل او کنه خبرې ونه کړې؟
بالکل، د دې ترڅنګ زیاتو مسایلو اشاره وکړه. د ویل چې د ملي وحدت حکومت د واک ویش نه دی لکه څنګه چې ځینې کسان هم داسې فکر کوي، بلکې د وظایفو ویش دی او ټینګار یې وکړ چې کار به خامخا وړو کسانو ته سپاري. دغه راز ویل چې د افغانستان په اوږد تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې قدرت پرته له زور انتقالېږي، او په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ولسمشر حامد کرزي ستاینه وکړه چې قدرت یې په سوله ییزه توګه انتقال کړ. دغه راز د نړیوالې ټولنې سره د روابطو په ساتلو د ساتلو په برخه کې ویل چې د بل نړیوالې ټولنې سره د ملي حاکمیت څخه د دفاع د اصل پر اساس اړیکې وساتي. بل تکي دا د نوموړي د خبرو چې پر سوداګرو پانګوالو ژغو کړ چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر پانګونه وکړي او د شذو د حقونو په استراتیجی هم خبري وکړي ویل چې د دوی حقونه به د اسلامي اصول پر اساس خوندې کړي. د انتخابات په اړه هم ځینې څرګندونه وکړي او ویل چې په نور ځین کې کله چې انتخابات ترسره کړي نو دا د تفریغ غونډې وي، خو په افغانستان کې برعکس دا د سرونو د قربانی کېدو په بیه تمامېږي. نو بجمنه وکړه چې په اساسي توګه د انتخاباتي نظام اصلاح به په کاري لومړیتوبونه کې ځای ولري او په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي او پانګونه به وکړي.
اشرف غنی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه کوله، د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر څه ونوي؟
څرګندونه وکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی هم خبر وکړلې. د خپل خبرو کې د انتخابات په دویم پړاو کې د تقلب مسلې ته اشاره وکړه، ویل چې په دې کې د خبر البته یوازې کمیسیون تقلب نه دی کړی، د ویل شای د کمیسیون یو شمیر کارکونکي او ځینې ماقت کارکونکي په تقلب کې دخیل ووسی، خو ویل چې دواړه انتخاباتي ټیمونه هم په دې برخه کې ونډه لري. د دغلس ویل ترغوچی الکترونیکی تذکری و نویشل سی او درای په شرایطو ده واجد کسانو شمیره معلومه نسی، نو دا ستونزمنه ده چې تقلب مخنیوی وسی. البته په راتلونکو انتخابات کې نو د راتلونکو حکومت څخه او منتخب ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې جدي او لازم اقدامات وکړي.
قاسم سليمان مننه و موردل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته اعتبارنامه ورکړه او په دې اعتبارنامه کې د هغه د رایو فیصدي څرګنده شوې ده چې د هغې لمخې د افغانستان منتخب ولسمشر ټاکل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ باندې د لوړې مراسم ترسره شي. ازادي راډیو د دوشنبې په ورځ باندې ځانګړي خبرونه لري د لوړې د مراسمو په ارتباط، او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ځینو خبرونو کې د ټلیفون له لارې هم ارتباط ونیسئ او خپل نظر د افغانستان د راتلونکو حکومت په اړه څرګند کړي. بل لور ته د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وايي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل هلته په سوله ییز ډول د قدرت د انتقال څرګندونه کوي. د ناتو عمومي منشي په ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د ملي رهبرۍ د رامنځته کېدو اساس دی. د راسموسن په وینا د ملي وحدت حکومت نړیوال دولتونه هڅوي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي او د دایمي ثبات ټینګېدو لپاره مهم ګام وو. د ناتو له عمومي منشي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې نور جزئیات د فرشتې جلال زی پراپور کې.
د ناتو عمومي منشي اندروس فوګراسموسن د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د دې تکل هرکلی کړی چې د افغانستان د شیراتونکو لپاره یې ګډ کار تملا تړلی، او ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ولسمشر ټاکنې په افغانستان کې یو تاریخي پرمختګ و. اندروس فوګراسموسن هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د نوي حکومت او واشنگتن ترمنځ به د امنیتي همکاریو د دوام موافقه د نوي ولسمشر د لوري تر مراسمو وروسته یعنی په څو ورځو کې لاسلیک شي. د افغانستان نوی ولسمشر به د دوشنبې په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي. اندروس فوګراسموسن ویلي د دې تړون لاسلیک ځکه مهم دی چې پر اساس یې دوی کولای سي چې د 2015 میلادي کال د جنوري له میاشتې په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پیل کړي. اندروس فوګراسموسن ویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې د نوی ماموریت لپاره یې تیاریاني پیل کړي او د امنیتي تړون له لاسلیک سره سم به یې په عملي کولو غور وکړي. د ناتو عمومي منشي وویل د افغانستان امنیت د دوی لپاره مهم دی او ټینګار یې وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړي چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. راسموسن وویل د افغانستان امنیت اوس د دې هیواد د خپلو امنیتي ځواکونو کار دی، خو په دې کار کې به یې ناتو تړون یوازې نه پرېږدي. اندروس فوګراسموسن په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت د امکان په اړه وویل چې دا یو تروریستي ډله ده چې په سوریه او عراق کې د بشري ضد جنایتونه ترسره کړي دي او نړیواله ټولنه یې باید په ګډه ځواب وای. د ناتو تړون عمومي منشي اندروس فوګراسموسن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قابلیتونو د لوړولو لپاره له دې هیواد سره د خپل مالي ملاتړ پروګرامونه د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي اندروس فوګراسموسن په افغانستان کې ملي وحدت د ملي وحدت حکومت د افغانانو په ګټه وباله. بل لور ته افغانان د دې حکومت په اړه خبرې کوي او څه نظر لري. د خوست یو شمېر خلک په افغانستان کې د ملي اووالي حکومت جوړېدل د اوسني وخت اړتیا ګڼي، خو غواړي چې نوی حکومت باید کابینه او مامورین د وړتیا او ضوابطو پر بنسټ په دندو وګماري. تفصیل له خوست د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي په افغانستان کې د ملي اووالي حکومت چې تر انتخاباتو وروسته د دوو ټاکنیزو ټیمونو د سیاسي توافق په ترڅ کې رامنځته شو، د اوسني وخت اړتیا او ښه اقدام ګڼي. دوی وایي که څه هم د افغانانو د تمې خلاف د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو رایو تر تفتیش وروسته د رایو شمېره اعلان نه کړه، خو بیا هم که نوی منتخب ولسمشر او تر څنګ د حکومت اجرایوي رئیس یوه بل ته په رښتینې ډول د همکارۍ لاسونه ورکړي او د ضوابطو پر بنسټ د حکومت جوړښت رامنځته کړي، نو دا ډول حکومت به په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ په راوستو کې ګټور تمام شي. د خوست د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران آزاده راډیو سره په خبرو کې د نوي حکومت د جوړولو اوسنی سیاسي توافق د ټولو افغانانو لپاره د ګډ کار یو ښه فرصت بولي، خو اندېښنه لري که نوی ولسمشر او اجرایوي رئیس د شخصي او ګوندي ګټو د ساتلو په فکر کې شي، نو ښایي د افغانستان خلک د آبادۍ او سوکالۍ وروستی چانس هم وبایلي.
د ملي یووالي حکومت یو ښه اقدام دی، ځکه افغانان ټول ورونه دي. که په رښتیا سره یو بل ته لاس ورکړو، نو افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او په ګډه باندې باید د ملک آباد کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د افغانستان د ټولو ولس دپاره او دواړو نمایندانو دپاره اخیرنی چانس دی. که دا 15 کلونو کې بیا هم د حکومت خدای نه خواسته د امن اصول او د قانون حاکمیت په مورد کې ضعیف راغی، افغانستان تل دپاره بیا د نړیوالو د پام نه غورځي.
مدني فعال عبدالولي واحد زی هم په خپلو خبرو کې د ضوابطو پر بنسټ د حکومت د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي.
د انتخاباتو پایلې باید په کامله معنا سره شفاف اعلان شوي وای، ولی بیا هم امیدوار یو چې دغه مصلحت یا د ملي یووالي د حکومت تر جوړښت لاندې رامنځته کیږي. هیله مو دا ده چې دا حکومت د روابطو پر بنا نه، بلکې د ضوابطو پر بنا خلق پدند وګماري.
د ولایتي شورا استازي داود شاه مکنزوی ویل چې په دې سیاسي توافق د اساسي قانون او ولسواکۍ نقش کمزوري شو، خو اوسنیو سیاسي مجبوریتونو ته په کتو دای په دې اندی چې باید ټول افغانان د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شي.
یو خدای چې د افغانستان اساسي قانون نقش او ولسواکۍ په اصطلاح خپک شوی یا مړه شوی، او بل اړخ کې د افغانستان مسایلو ته نظر وکړو چې موږ په ډیر بد حالت کې یو، او د دې لپاره چې په یو ملي وحدت حکومت که موږ راټول شو، خو ملي شخصیتونه باید په دې کې راجمع شي. دا به ښه اورینت وي. البته که موږ زورواکۍ ته ګورو یا د دوی پخوانۍ کړنې ته ګورو، موږ ډېر امیدواره نه یو.
په همدې حال کې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نه شي او خلکو ته به د وړتیا او له مخې دندې ورکړل شي. دا په تاسو حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم له دولتي چارواکونه د مخخې په غونډه کې له نوي حکومت وغوښتل چې د قانون له مخې باید خلک په دندو وګماري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د غزنی چارواکی وای د اجرستان په ولسوالۍ کې طالب وسلوالو له 12 تنو ښځو، نارینه و او ماشومانو سرونه غوڅ کړي دي. دوی وای حلال شوي کسان سیمه ایز پولیس او د هغوی د کورنیو غړي وو. سید شاه سقیم له سیمې راپور لري.
چارواکی وای طالب وسلوالو د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 تنو ښځو، نارینه و او ماشومانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او دا مهال ولسوالۍ د سقوط پر کرښه ولاړه ده. چارواکی وای د ولسوالۍ کلي یو په بل پسې د سرتیرو له لاسه وتلي او که اکمالات ور ونه رسېږي، ښایي د ولسوالۍ مرکز هم د سرتیرو له ګوتو ووځي. تیره شپه د دغې ولسوالۍ په محمد خیلو، عزت خیلو او ازرګۍ کلیو کې طالبانو له 12 تنو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ویل کیږي چې ټول د ملي او سیمه ییزو پولیسو د کورنو یو غړي دي. د غزنی د امنیت امیر اسدالله انصافی وایي په دغو دریو کلیو کې طالبانو تر شپېته زیات کورونه هم سوځولي دي.
د محمد خیل، عزت خیل او ازرګۍ په نوم، ازرګۍ چې په دغه کلي کې د پولیس ملي او پولیس محلي کورونه اوسېدل. په دغه کلي کې تقریبا دا یوه هفته ده چې جنګ روان دی، نن شپه او نن سهار. په دغه کلي کې شپېتو کورو ته اور اچولي دي، د دغو کوچنیانو او ښځو سرونه یې پرې کړي هملته اچولي. پولیس محله او پولیس ملي کورونه وبالو.
انصافي وای په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوی او 19 تنه نور یې ژوبل دي. په دې سربېره شپږ تنه ملي او سیمه ییز پولیس هم تر اوسه پورې وژل شوی او جګړه لا هم توده روانه ده. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وای له سیمې سره یې اړیکه نیولې او ورته ویل شوي دي چې که د حواله لارې اکمالات ورونه رسیږي ولسوالۍ د سرتیرو له لاسه وځي. دی وایي د ولسوالۍ په مرکز کې پرشته سرتیرو باندې وار په وار د محاصرې کړۍ راتنګیږي. طالبان وایي له ډېرو ورځو راهیسې یې ولسوالۍ محاصره کړې خو څوک یې حلال کړي نه دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې نه څوک حلال کړي او نه یې کورونه سوځولي خو وایي تر څلوېښتو زیات پولیس یې وژلې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
خپل نوم نه غواړم چې افشا سي. زه د تر ایرانه ټلیفون په خط باندې تاسو سره مخاطب یم. د جرجستان ولسوالۍ نږدې د سکوت سره مخامخ ده. آیا په افغانستان کې وزیر دفاع څه دپاره ناست دی؟ آیا دا دولت چې پیسې خوري دا د څه دپاره خوري؟ ولس قتلېږي، مخلوق یې ټول قتل کو. هیڅوک د طالبانو همکاران دي. آیا د لنګرخیلو د منطقې څخه طالبان مالته فشار لري، ډېر لري، دا خلک یې ډېر پسند کړي دي؟ آیا د افغانستان مشران څه دپاره ناست دي؟ ولسوالۍ دا د سکوت سره مخامخ ده. زه غواړم چې دا طالبان چې راځي کم د پټې د شورا سره راځي. د اجرستان ولسوالۍ ولس څه ګناه کړې ده؟ ولې دا حکومت فکر نه ورته کوي؟ دا ولس غریب ولس د طالبانو په دغه دغه کې کړېږي، د څه دپاره کړېږي؟ آیا څوک څه په افغانستان کې د غزنی والي د څه دپاره ناست دی؟ د غزنی قومندان د څه دپاره ناست دی؟ مخلوق د قتل عام سره مخامخ دی، کورو ته ور راچولی دی، خلک وژني. زما اخري پیغام دغه دی که دغه ولسوالۍ سکوت سوه بیا ټول کابل نسي نیوي. بس السلام، د خدای په امان. السلام علیکم.
د اسدی رادیو د یو اوریدونکو نظر مو د غزنی د اجرستان د ولسوالۍ په ارتباط واورید. شیبه مخکې مو چې په سیمه کې د اسدی رادیو له خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړه، هغه وویل چې دغه ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او کچیرته له مرکز او یا له غزنی نور ځواکونه دغه ولسوالۍ ته ورنشي، نو د اجرستان په ولسوالۍ کې دننه چې یو شمېر دولتي چارواکي په محاصره کې دي، هغوی ممکن د طالبانو او یا نورو وسلوالو له لوري ووشل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سحر له و د ماشام تر وجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په زندانونو کې له نږدې 500 ورځو راهیسې سلګونه زندانیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی او ځینو یې خپلې شونډې هم ګنډلې دي. دغه بندیان وایي دوی د جمهوري ریاست له هغه فرمان څخه نه دي برخمن شوي چې له مخې یو شمیر زندانیان عاف او د ځینو مجازات کمی شي. په دې اړه قسیم سلیمان له کابله په خپل راسولي راپور کې د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو د ریاست نظر هم اخیستی دی.
سلګونه زندانیانو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، ګواښ کوي چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. یو شمیر دغو زندانیانو د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې څو کلونه یې په زندان کې تیر کړي او تر اوسه یې د کومې محکمې لخوا سرنوشت نه دی ټاکل سوی. دوی دغه راز وویل چې لسګونه زندانیانو خپلې شونډې هم ګنډلې دي. د کابل د پلچرخیو د بادغیسته محبس دوو زندانیانو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زمانه مبدلاله د پلچرخی د زندان نه تاسو سره تماس کړو. تقریبا د موږ څلور ورځې کېږي چې په سلګونو بندیانو موږ په نه خوړلو اعتصاب لاس پورې کړی ده. غوښتنه مو دغه ده چې تقریبا په سلګونو بندیانو دوی د تخفیفونه محرومه شوي او کلونه کارونه دوی بې سرنوشته دلته پراته دي.
زه غلام نصر یم، بادغیس د ولایت یم. دوی البته دغه محبس کې یو فرمانو دپاره فرمانو نوي ورنځلې په دوه درې کاله دلته پراته دي. په دوه درې کاله دغه خلکو ته د بندیانو څه فرمان نه دی ورته راغلی چې
دوی هم درس شکایت کوي چې د زندانیانو د عفی یا د مجازاتو د راکمیدو په تړاو د جمهوري ریاست فرمان په عادلانه توګه پر ټولو زندانیانو نه دی عملي سوی. دغه اعتصاب د کابل د پلچرخی زندان په ګډون د جوزجان، بادغیس، ننګرهار، خوست او هلمند ولایتونو په زندانونو کې پیل سوی دی. خو د کورنۍ چارو وزارت د محبسو ریاست وایي په دې اړه کار پیل سوی او د زندانیانو اعتصاب هم اوس پای ته رسیدلی دی. د دغه ریاست امنیتي مرستیال جنرال محمد عارف ازادي رډو تو ویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د فعالیت په نتیجه کې یو شمېر زندانیان خوشي شوي او په راتلونکو ورځو کې به د جمهوري ریاست د عافیه او مجازاتو د کمولو د 12 فرمان پر یو شمېر نور زندانیانو هم تطبیق سي.
دا راپورونه شته چې لري زم تاییدوم الحمدلله اوس مشکل رفع شوې دي. اخري اعتصاب چې په ماواز د باطیستو پر مخه ما راپور وکړ چې هغه ختم شو. کار جریان لري. دا فرمان چې تطبیق چې ان شاء الله زیاتر تخفیف اخلي او به
ان شاء الله. شغلی عرفت هیواد په څو زندانونو کې په یو وخت د زندانیانو لخوا د اعتصاب د پیل د لامل پاړه ویل چې شاید دوی د افغانستان له نوي حکومت څخه د غوښتنه ولري چې د زندانیانو وضعیت لا ډیره پاملرنه وکړي. خو په افغانستان کې د معافیت فرهنګ او لم حاکمې پرته د زندانیانو د خوشکېدو مسلې د خلکو بشري حقونو اندېښنې راپارولي او دوی وایي چې د زندانیانو د خوشکېدو او مجازاتو د کمیدو پریکړه یوازې باید د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وسي، نه د جمهوري ریاست د فرمانونو له مخې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د مسلمانو خویندو په نامه وی ټولنې د مسلمانو په مجموع کې د بشریت پر وړاندې تاوتریخوالی وغنده. دوی چې شمیرې له سلو زیاتو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام او اعتدال تر نامه لاندې یو غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته خان محمد سین ورغلی راپور یې راکوي.
د مسلمانو خویندو په غونډه کې دینی عالمانو وویل چې هر څوک او هر ډله چې په افغانستان یا د نړۍ په هر ګوټ کې د اسلام په نامه تاوتریخوالی کوي او بې ګناه خلک وژني په اسلامي شریعت کې جواز نه لري. دوی وویل اسلام د سولې، مهربانۍ او پخلاینې دین دی او هر کس او هر ډله چې ورسخه ناوړه ګټه پورته کوي په یقین سره چې تر شای د اسلام د دښمنانو لاس دی. غونډې ته دینی عالم مولوی شمس الرحمن فروتن وویل اسلام په ژوندانه کې د خلکو ترمنځ د ټولو ستونزو او اختلافونو د اوارۍ ښې لارې بیان کړي او په کار ده چې ګټه ترې واخیستل شي.
اعمال بعضی گروه ها، اعمال بعض افراد کی در داخل و کی در خارج از کشور،
دا زینو ډلو او زینو خلکو اعمال که په داخل کې دی او که په بهر کې، اسلام نړیوالو ته د ویر اچونې، وژنې او له حقوقو څخه د ښځو د محرومولو په بڼه معرفي کوي. دا خلک د اسلام له اصولو څخه نه خبره دي، خو خدای جل جلاله وایي نه تشدد او نه بی پروايي. نو موږ ته پکار ده چې اسلام په رښتینې بڼه وپیژنو.
د مسلمانو خویندو د دې غونډې عنوان اسلام او اعتدال و او یو شمېر دینی عالمانو پر فضیلت خبرې وکړې. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې د آیتونو او احادیثو په استدلال تاوتریخوالی، ترهګري او انسان وژنه ناوړه اعمال وبلل. د مسلمانو خویندو د ټولنې یوې غړې زهرې عسکري وویل چې اسلام نه یوازې دا چې تاوتریخوالی، دښمنی، انسان وژنه او د ښځو پر وړاندې تشدد غندي، بلکې پر ضد مبارزه هم روا ګڼي.
بدون شک د اسلام دین د وسعت دین دی او موازی له هر ډول افراد او تفرید څخه لري دی. اسلام د اعتدال او برابرۍ دین دی. اسلام نه یوازې د چا د ترهګرۍ دین نه دی، بلکې پر ضد مبارزه هم کوي.
د مسلمانو خویندو ټولنه وای دا یو آزاد ټولنه ده او په خپل هر غونډه کې یو موضوع ټاکي چې دینی عالمان د اسلام له احکامو سره سم خلکو ته تشریح کړي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په افغانستان او د نړۍ په ځینو سیمو کې ځینې ډلې پیدا شوي او غواړي چې د جنگ او تاوتریخوالي له لارې اهدافو ته ورسیږي.
د اسلام او اعتدال په نامه د جوړې شوې غونډې راپور مو له کابل اورېده. د نورستان واما ولسوالۍ کې د نجونو د منځني ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې اړه له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل واما ولسوالۍ کې د نجونو د منځني ښوونځي د بنسټ ډبره کې خوده چې د 5 میلیونو او 100,000 افغانیو په لګښت به د یو کال په موده کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شي.
واما ولسوالۍ د نجونو متوسطه وه چې هغه نن افتتاح کړه. انشاءالله کار به د یو کال په مدت کې بشپړیږي. 1,500,000 افغانۍ به جوړیږي، 10 درسي خونې، څلور اداري کتابونه به هم لري. دا یو منزل کې پوخ او اساسي ډول باندې
هغه ویل په ښوونځي کې اوس مهال درې نیم سوه نجونې په زده کړو بوختې دي چې د سرپنا نشتوالي په وجه ګڼې ستونزې لري.
لسم سنې خمسه کالې هلته درس وایي، تقریبا درې نیم سوه نجونې په دې
والی وای د نورستان اویا پسلو کې خونځي ودانۍ نه لري او دوی هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا او د تعمیرونو د نه موجودیت مشکلې حل کړي. د سیمې یو تن اوسیدونکی دین محمد وای اوس مهال بچی د تعمیر د نشتوالي له امله شین اسمان لاندې په زده کړو بوختي.
تعمیر په کرایه کورونو کې سبقونه ویل او بعض داسې شي دا عام ځایونو کې سبقونه ویل د اونو شین اسمان لاندې او ډېر سخت مشکلات اوس د تعمیر چې شروع شوي دي. انشاءالله خلک ډېر سخت خوشحال دي، آینده کال به انشاءالله د تعمیر به تکمیلېږي انشاءالله.
خلک وایي په تیرو کلونو کې یو شمېر کسانو د سیمه ییزو دولتي چارواکو په ډاډ له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو په نورستان کې د ښوونځیو جوړولو په نوم په لکونو ډالر راوستلي، خو په یاد ولایت کې یوه تیږه په بله نه ده ایښې. مرستندویانو او وزارتونو ته یې د نورو سیمو د جوړو شوو ښوونځیو عکسونه وړي او راویستل شوې پیسې یې په خپلو منځو کې ویشلې دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
ټاکل شوی دی چې د دوشنبې په ورځ نوی افغان ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړي. نو د ولسمشر حامد کرزي 13 کلنه دوره څرنګه وه؟ وړاندې د سیاسي چارو د یو شمېر څېړونکو نظر په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې درسره شریکوو، خو اوس لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
یو افغان سیمه ایز چارواکي ویلي سلګونه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت پر اجرستان سیمه ډله ایز برید کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا شل کسان وژلې دي. د ناتو سرمنشي انریس فوګ راسموسن تمه ښودلې چې د افغانستان نوی مشرتابه به په راتلونکو څو ورځو کې له متحده ایالاتو او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. یو سارون کې د لوی تیرش په امریکا په مشهید ائتلاف الوتکو په تازه بریدونو کې د سوریه په دوو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو مرکزونه او د نفت ذخیره په نشه کړې. د روسیې د امنیت شورا مشر وایي شای په عراق او سوریه کې شاوخوا 50 وسلوال د اسلامي دولت په نوم یاغیانو په ډله کې په جګړه بوخت وي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون به نن د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې د بریدونو لپاره د خپل هیواد د پارلمان د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په ازبکستان کې سیاسي بندیان شکنجه کیږي او په زندانونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې وخت تیروي. او د روسیې پارلمان دوما د یوریشیا اقتصادي ټولنې تړون تصویب کړ.
مخکې تر دې چې د ولسمشر حامد کرزي د 14 کلنې دورې په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړو، یو سیمه ییزه مسله راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا تیره ورځ په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د وژنو او ځورونو پر ضد یو مصوبه تصویب کړه. په دې مصوبه کې چې طرحه یې اوتریش او فرانسې وړاندې کړې ده، د ژورنالیستانو بې محاکمې وژنې، تشتونې، شکنجې او ځورونې په کلکه غندل شوې دي. د دې راپور جزئیات د فرانس پرېس خبري اژانس راپور په حواله له احمد تکل اورو.
د ایران ولسمشر وایي لویدیز د هغو ستراتیژیکو تیروتنو مسؤل دی چې د منځني ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې د تروریستانو او توندلارو په ځالو بدلې کړې. حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د سوریه په تحولاتو کې ناسمه لاسوهنه د هغو تیروتنو یو مثال دی چې په منځني ختیځ کې شوې دي. د همداراز ځانګړي هیوادونه د تروریزم په پراختیا ګرم وبلل، خو د کوم هیواد نوم یې یاد نه کړ.
افراطیگری یک مسئله منطقه‌ای نیست که فقط ملت‌های منطقه.
افراطیت یوازی و سیمایی مسئله نده چه زموگ ده سیمه هوادونه با ورسر لاس گریوان وی. افراطیت نریوال مسئله ده. ده افراطیت پرامنستکی دو که زینو هوادونو اغیز لاره، خو لحغز را پا مبارزه که ناکام و او اوسی تاوان زموگ ولسونه گالی.
آوان آن را پس میدهند.
حسن روحانی د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې له ایران سره د شپږو قدرتونو خبرې به دوام وکړي. د ایران او شپږو قدرتونو خبرو لڅو میاشتو رئیس هیڅ نتیجه نه ورکړې، خو روحانی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام ستونزه له خبرو پرته بل لار نه لري.
موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر نداره.
اټومي مسله پرته له یوې لارې بل لار نه لري چې خبرې دي، او که ځینې په خپل خیال کې د نورو لارو چارو په اړه فکر کوي سخت غلطي کوي. د ایران ولسمشر زیاته کړ چې په دې اړه وروستی توافق په نومبر میاشت کې له ټاکلي ضرب الاجل مخکې هم ممکن دی، خو په دې شرط چې لویدیز انعطاف وښیي. روحانی د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تهران وغوښتل چې د خبرو د دوام لپاره له فرصت څخه کار واخلي څو دا ستونزه له سیاسي لارې حل شي. د یو بل خبر لمخه د ایران ولسمشر پرون د عمومي اسمبلی په حاشیه کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وکتل. په 1909 او یم کال کې د ایران له اسلامي انقلاب وروسته د لومړی ځل دی چې د ایران او برتانیا مشران په مستقیم ډول سره ګوري. د کامرون دفتر وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې لندن او تهران به د خپل اړیکو پر پراختیا کار کوي او د مقصد ته د رسیدو لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه اوږدمهاله توافق ډیر مهم دی.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي او له دې سره د حامد کرزي د جمهوري ریاست دوره پای ته ورسی شي. حامد کرزي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان مشي وکړه. د افغانستان له قانون سره سمې نه شوی کولای چې د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو کې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. ځینو اندېښنه درلوده چې حامد کرزی به د واک له پرېښودو وروسته هم په افغانستان کې خپل نفوذ وساتي، خو هغه وویل د واک له پرېښودو وروسته په هغې ماڼۍ کې چې په ارګ کې دننه ورته جوړه شوې وه نه اوسي او د کابل په یوه عادي کور کې ژوند کوي. د ازادي راډیو خبر څانګې د حامد کرزی د واکمنۍ د میراث په هکله یو مطلب کې چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي د څو نخبه افغانانو نظر راخیستی دی.
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 1400 کلونو کې یوازې یو ولسمشر حامد کرزی پیژندلی. هغه د جمهوري ریاست له دوو ستونزمنو او جنجالي دورو وروسته اوس په سوله ییزه توګه واک پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخوانی مشر امرالله صالح چې په حامد کرزی زغرده نیوکه کړي وایي جمهور رئیس کرزی د خپلې واکمنۍ د دوران درې بیلابیلې مرحلې لري. حامد کرزی له 2001 کال تر 2004 پورې یو اتل ګڼل کیږي. له 2004 تر 2009 کال پورې د یو زیرک سیاستوال په توګه د خپل واک د بنسټ د ټینګولو کوشش وکړ او د صالح په وینا د تفرقه واچوه او حکومت وکړه، سیاست یې مخ کړه او د حکومت له منابعو خپل مشروعیت او نړیوال حمایت څخه په استفاده خپل ځان ته یو دایره جوړ کړه. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر امرالله صالح په دې باور دی چې جمهور رئیس حامد کرزی د خپل واکمنۍ په وروستیو کلونو کې خپل رول د وی ډلې تر مشرتابه محدود کړ او په ځای د دې چې د واک د یو ویاړمن انتقال زمینه برابره کړي، د صالح په وینا قومي ګټو ته یې ډیره پاملرنه وکړه. نادر نادری د بشری حقوقو وتلې مدافع او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مشر هم په دې باور دی چې جمهور رئیس کرزی د خپل واکمنۍ یو مختلط میراث په ځای پرېږدي. هغه وایي سره له دې چې ځینې کسان د وستونزمنې راتلونکي اټکل کوي، خو هغه پریشانی چې له انتخاباتو وروسته رامنځته شوه مخکې یې اټکل شوی وو.
هغه څه چې زه یې د حامد کرزی د واکمنۍ منندوی یم دا دی چې سره له هغو مهمو او ستونزمنو فعالیتونو چې ما په تیرو کلونو کې وکړل، خو هېڅکله هم د جمهور رئیس لخوا د مستقیمو فزیکي عواقبو سره مخامخ نه شوم. البته هغه ته نږدې کسانو او ډیرو لویو چارواکو اندېښنې راته پیدا کولې او زه یې ګواښلم، خو په مجموع کې رامنځته شوې فضا په حکومت باندې د افرادو انتقاد ته زمینه برابره کړې وه. زه شخصا مختلطه تجربه لرم.
نادر نادری په دې باور دی چې افغانستان د واکمنۍ په سوله ییز انتقال سره د قانون د حاکمیت لور ته استوار او تدریجي ګامونه اخلي. رویا محبوب په هرات کې د سیتا دل د کمپنۍ مشره په ټول افغانستان کې د ګوتو په شمار هغو ښځو څخه ده چې نورو ته یې د کار زمینه برابره کړي. د سافټویر دغه کمپنۍ چې دولتي ادارو او خصوصي مؤسسو ته خدمات وړاندې کوي اکثریت کارکوونکي یې ښځې دي. تایم مجلې تیر کال میرمن محبوب د نړۍ د سلو نفوذ لرونکو شخصیتونو په کتار کې معرفي کړه. میرمن محبوب په دې باور ده چې حامد کرزی د خپلې واکمنۍ یو مثبت میراث په ځای پرېږدي.
President Carter will remember in positive way. He is the what I think that he is a father of democracy.
جمهور رئیس کرزی یو مثبت یادگار په ځای پرېږدي. زه د ولسواکۍ پلار ګڼم. هغه د هیواد لومړی مشر دی چې واک په سولې زتوګه راتلونکي ولسمشر ته پرېږدي. خو بیا هم کېدای سو چې لدې نور هم شکارونه کړی وای. په تیرو 12 کلونو کې د نړۍ د غنو هیوادونو افغانستان د خپل پاملرنې په مرکز کې درلوده. خو د تاسف ځای دی چې موږ لدغه فرصت څخه استفاده ونه کړه. موږ له مثبتو اړخونو باید سترګې پټې نه کړو. خو د لا ډیرو لاستراوړنو امکانات وو. شاید د 15 ځله زیاتو لاستراوړنو امکانات. که هغه بهتر ټیم او پلانونه لرلای نو نن ورځ به موږ یو بل افغانستان درلودای.
A better team, we could have a different Afghanistan today.
Mirman Mahboob ziatawi che jumhur rais Karzi qaumi tribgini kam akda aw tul qaumuna ye pa yow dawlat ke sara ragwand kadal. Haga wai che jumhur rais Karzi da se ulaswaki aw di bayan azadi murawaj kada che pa khwaye pa hewaad ke misal na ulidal shwai. Di khwane aw rozane rokhtyai khidamato aw di rasanayo pa azadi ke ham lastara ulani lari. میرمن محبوب باور کوي چې افغانستان د وی روخانی راتلونکي په لور ګامونه اخلي. د کندهار دی ولایتي شورا مشر اغا لالای دستګيري په کوم سیاسي ګوند پورې ارتباط نه لري. هغه هم په دې باور دي چې حامد کرزی د خپلې واکمنۍ یو مثبت میراث لري.
د ولسمشر استریا وزمتون اول خبر دا و چې د سعودي د ملي وحدت لپاره کار وکړي او د دې د رسپرالو ضرورو د خبرو په نتیجه کې کندهار د لسکاره د مخه طالبانو په سوله باندې د کندهار و خلکو ته کسان ته چې د لارښوونو او غوتې په سوله تسلیم کړي. یعنې که د الیزلې نه وای او د ابتکار نه وای کندهار کې به حتمي ډېر جنګ سوی وای او ډېر شهیدان و ډېر دربدري به راغلی وای. دوم د سابقه جنګونه ډېر وسوله په افغانستان کې د نورو ولایتو او د نورو قومو سره کار وکړي او د ملي وحدت ټینګ کړي سولې راوستله. سید که دنیا قوت وو د دنیا فشار وو هغه شان وو موږ هغه ابتکارات چې ده وکړو چرته د قوت وو چرته د فشار وي بیا پر داس پرمختګ نه سپېره تللی یا دغه سولې ملي وحدت نه سپېره ټینګېدلی که د چې ابتکار وکړي.
اغا لالای دستگیری هم د خوونې او روزنې روغتیایي خدماتو په بهتروالي او د امنیتي ځواکونو په تاسیس او د دولت د زیربنا په رغونه کې د حامد کرزی لاستراوړنې ستایي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جوړي بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 پاکه صفه اوریدل شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خپاره کړو، د ساينس نړۍ ته مخه کوو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مریخ ته د هند استول سپوږمکۍ په اړه اوریدل شي.
The science of technology دنیا.
مریخ سیارې ته له ډیرو پخوا وختونو څخه د انسانانو پام دی. د دې سیارې په خاوره کې د اوسپنې د زیاتو اکسایډونو موجودیت د دې سبب شوی چې په فضا کې سره ښکاره شي. د مریخ اتموسفیر نازک دی خو درې غرونه دشتې او سپوږمۍ لري. د مځکې له کورې سره د مریخ ورتهوالی د دې سبب شوی چې انسان تل مریخ ته د سفر هوس په زړه کې ولري. خو ورسره دا پوښتنه هم تل په ذهن کې ورګرځي چې آیا په مریخ کې به ژوند ممکن وي؟ وروسته له دې چې د لومړي ځل لپاره انسان سپوږمۍ ته وخوت او ورته څرګنده شو چې هلته ژوند کولی نشي، د ساینس پوهانو پام مریخ ته واوښت. په زړه پورې داره چې په وروستیو کې د مارس ون فاونډیشن په نوم یوه هالنډي بنسټ اعلان وکاوه چې تر 2022 میلادي کال پورې به مریخ ته د انسانانو د سفر ارمان پوره کړي. تر اوسه پورې مریخ ته د رسیدو اکثر هڅې بریالۍ نه وې. په 2003 میلادي کال جاپان او په 2011 میلادي کال چین مریخ ته د رسیدو هڅه وکړه خو دواړه ناکامې وې. د امریکا، روسیې او اروپایي هیوادونو سفینې مریخ ته رسیدلې دي. په وروستیو کې د هند فضایي سفینه چې منګلیان نومیږي او شاوخوا لس میاشتې پخوا فضا ته لیږل شوې وه، له 6.5 میلیون کیلومتره مزله وروسته د روان سپتمبر په 23 د مریخ د کورې مدار ته ورسېده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې بنگلور ښار ته نږدې د خپل هیواد په فضایي تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله، په ډیره خوشحالي وویل چې د فضایي پروګرام بریالیتوب د یو ملت په توګه د هند د وړتیا ځلانده نشه ده. نن تاریخي ورځ ده. هغو ناپیژندل شویو ته د رسیدو لپاره چې تقریبا ناممکنه ښکاري، زموږ زړوره هڅه بریالۍ شوه. زه د هند د فضایي تحقیقاتو ادارې د ساینس پوهانو او د هند خلکو ته د دې تاریخي مناسبت مبارکي وایم. د منګلیان د فضایي سفینې د ماموریت برای چې د مریخ په کوره کې د ژوند امکان د لټولو لپاره پلان شوی، د هند لپاره لوی ویاړ ګڼل کیږي. هند غواړي د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چینه، چې په دې برخه کې په میلیاردونو ډالر لګولي دي، شاته پاتې نشي. چین هڅه کوي چې د رواني لسیزې تر پایه د مځکې له اتموسفیر ورهاخوا یو فضایي سټیشن جوړ کړي. هند د منګلیان د فضایي سفینې پر ماموریت 40 میلیون ډالر لګولي چې د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د میون د فضایي سفینې د مصرف په پرتله ډېرې لږې پیسې دي.
د ساینس او ټیکنالوژۍ دنیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوردونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی له اوردونکو اوري چې د نوي ولسمشر د اعلان هرکلی کوي او له نوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کوي. ورپسې اوردونکو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د کندې کیندلو پر مسله خبرې کړي او له افغان حکومت نه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې ټول ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې سوي دی. تیر اونۍ اوریدونکو تر ډیره د ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزی د ټاکل کېدو پر مسله خپل پیغامونه ثبت کړي دي. ځینې اوریدونکي د دې پرمختګ او د انتخاباتي لنجې د پای ته رسیدو هرکلی کوي، خو له نوي حکومت نه غواړي چې عملی کار ته دې ملا وتړي. د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو.
ډاکټر صاحب، اشرف غنی ته د بادشاهي مبارکي وایم او خدای دې د افغانستان لپاره دوی یو ستوری دی، سولې وګرځي. ډاکټر صاحب، اشرف غنی ما دا خواهش کیږي چې پاکستان نه ماجر راځي کې نه به جنګي نه به جګړې. دا د موږ په ولسوالۍ کې یو ورور یې په ازره کې دا بل په پاکستان کې پروت ده.
او بیا اشرف غنی احمدزی صاحب ته د جمهوري ریاست د څوکۍ ګټلو مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دای پر ازمنو باندې بریالی شي او خپل ازمنو ته ځواب ووایي او په دوم قدم کې ټولو ملتونو د مشکلاتو او د کړاوو سبب وګرځي، خو خصوصا د کوچیانو چې په نورو حکومتو کې شاته غورځول شوي وو، هغه اوس دی د کوچي قوم دپاره خدمت وکړي او مځکې ورته ورکړل شي او په جایو کې
ځي. او الحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. د خلکو د رایو او وینو تویولو سره دې یو پایل نه کوي. دغه د افغانستان دولت د افغانستان واک دي د تل لپاره نه تقسیموي. د افغانستان ګټ څه دې پاملرنه وشي.
عبدالقدوس سادات د ننګرهار د ولایت څخه، دا انتخابات زموږ څه شول، دا زموږ ګوتې کوسول څه شول، دا زموږ خواري څه شوه، دا خو بېرته هماغه زړه په زړه شوه، دا خو یک تنو دو کله شو.
منظور رحمانی د ننګرهار ولایت له ګوشتې ولسوالۍ څخه، د افغانستان درنو خلکو د ډېرې تکلیفونو ابرابو نه لالو د سره سم نه دوهم ځل لپاره ډیاکان ټاکونو ته لاړل او د سر په بایې خپلې رایې ورکړې، خو په ډېر افسوس سره نه د ټاکنو کمیشن، نه د افغانستان حکومت او نه نمایندانو رایې ته درناوی وکړ. مخکې له دې چې رایې اعلان وشي، بیلونکو ګوتونه ښکاره او اویالان د اعلان سره سمې لانجې جبري او نادرې منځته راوړل، چې نه اسلامي او اساسي قانون او نه د حکومت کراسي اساسات ومنل.
ځخان مطالم د کندهار او کتنوی ولسوالۍ د سروان کلی څخه دا پیغام تاسو ته وړاندم. ډیر خوشاله شوم چې ډاکټر عبدالله او اشرف خان احمد زی سره یو ځای شول. نو هیله کوم چې اشرف خان احمد زی جمهور رئیس صاحبت کې شې امنیت سول ثبات راوړي او د ګران افغانانو وینې تینسي، او د دې څخه هیله کوم چې په ګران افغانستان کې د ورورولۍ او د سوکالۍ او ښه یووالي راوړي، او د دې څخه دغه هیله کوم چې سوله راسي او پرمختګ وسي. د بیا رغونی کارونو وسي، کلینیکونه جوړ شي او په کندهار ولایت کې سړکونه او بیا داسې نور شیان جوړ شي.
زه حضرت مینوال د پکتیا ولایت ځاګړي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته د غرض کوم، د خواهش ورته کوم چې جرایي پوسټ یو ناکام کاندید ته ورکو. صلاحیتونه به د لاس کې وي، ته به تش په نامې رئیس جمهور وي. آیا د افغانستان مظلوم ولس تا ته رایه دیر کړه، قرباني وکړه، خلک ګوتې پکې پرې شوې، تا ته رایه دیر کړه چې ته زموږ آینده رئیس جمهور شي؟ تا یو داسې رئیس جمهور، داسې یو ناکام کاندید په تا نه زور شو چې تا اجرایي پوسټ ته ورکو او ته به صلاحیت کښېنسې.
دا چې یو خوانه د خوشحالۍ ورځ ده چې د انتخاباتو د ریاست جمهوری انتخابات شخصنی سر ته ورسېدلې او ولسمشر ډاکټر اشرف غنی انتخاب شو، جایپوس ډاکټر صاحب ګیلا ته ورکړل شو. بلې خواته پام وکړو، دا یو اطلاعاتي حکومت شو، دوی سره به جنجالونه رامنځته شي او یو قسم ته اتفاقیې نه به شي. زما په فکر باندې دا ښه کار ونه شو چې اطلاعاتي حکومت شو، ځکه چې یو اړخ ته به دا حکومت پرې خپل شوی وي او دوهم چې اجرایي پوست راغی منځته، د دې سره امکانات لري چې د دې دواړو ترمنځ دواړو نومونو ترمنځ یو قسم ته اختلافات شته هم او نور به هم زیات شي. نو د دې سره به په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شي. نو زه غواړم چې تنظیمي حکومت نوی جوړ شوی، نو دا به ښه وه او په دې به ولس ډېر خوشحاله وي. اوس په اطلاعاتي حکومت باندې ټول ولس ناراضه دی.
مسلم افغان نګردیز ولایت نه خبره کوم. زه ژبونی ته د ریاست مبارکي وایم او غواړو چې دای کوچانو ته خدمات وکړي، لکه ورکی مینې ورکی.
زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکاټکوټ د سربند کلي نه په تماس کې نوی جمهور رئیس اشرف غنی صاحب ته د زړه له تله سلامونه ونې چې هیله وړاندې کوم او مبارکي ورته وایم، او هیله من یم چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر جدا یو وزارت جوړ شي ترسو د فاحشو او د ناروا کارونو مخنیوي وشي. وسلام با احترام
پیغام دې چې دا خپل بچا دا ولست خپل بچا ورکړي چې دا بیا نیچه د پیلمن چې د سنگین د سنگین د المن د لشکرګاه ولایت خبرې کوم چې بیا نیچه د ورور د سنگین لوی لاري باندې د څوک لاري چې خاص طالبان دي چې دا ولې رازمن زغ نه اوریدل کېږي، دا زمن زغ ول تر بشران نه رسیږي.
دا عبدالجمیل حکیار افغان د هلمند ولایت او د مرجع ولسوالۍ په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام رسېږم او دغه د انتخاباتو کیسه چې خلاص وسوله ډېر موږ په خوشحاله شو، او دا کمیسیون چې دا اعلان وکړي د منتخب رئیس جمهور چې معلوم کړي چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی دی په راس کې، او دا به دا زموږ ارزو وه. دغه به دا ماته ګلوبل کښتۍ به دا ساحل ته دغه اشرف غنی پرې باسي، دا ډېر ښه کار وکړي او دغه موازي حکومت به هم ورک شي.
بریالی هم د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ. د افغانستان د دواړو نوو مشرانو ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله سره دوی دوه ته د نوې مشرۍ مبارکي وایم، او خدای دې وکړي د افغانستان ولس ته دوی ټولو سدا هیله لري چې دوی اول د افغانستان لپاره یو ښه حکومتداري جوړه کړي او امنیت راولي، او په دوم پړاو کې باید په لومړیتوب کې اول په سات ورکړي. نو د افغانستان خلک د دوی سره ټول مل دي دعای ورته کوي.
زه عبدالکریم ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې یوسف نورستانی عبدالله ته یو قسم پیغور ورکړو، پیغور چې پوسټ اجرایی د دې لپاره زه تبریکی وایم.
محمد عارف هم بچاکی بوده سوالینا محترم مشرف غنی احمدی سخمه دا خواهش دی که چه دا ملی حکومت تاس جور که کپا دی که ملاس و محمد عمر دا شریک نکه دا حکومت با ایس کلا حکومت نکه
زم از بمیار خیلمان والا اتنا اشتاب غنی تا مبارکی و هم دا زن ور غیر و تاکل زن چوکی او اشتاب غنی سخه ایل کم چی امن راولی روغ جور وکی ابانا نورون سره
د نورستان ولایت د وامان صالح مقاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما موږ د نورستان ټول ولس د افغانستان ملي شخصیت اول نوما جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی برالي توګه ته لومړی اشرف غنی ته مبارکي وایو او بیا ټول افغانانو ته مبارکي وایو او د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه هم مننه کوو چې نتیجه ومنل
بگه دیکن هر سخه الادات خبری کومه در ازادی را دیر که در پیغام پیزمه چیزی در خوشید در ایدی چی در سر سباب در اولاد که سر بستخونی ایو خو کسی تر ورسه در کسیش به افغانستان که دیر بیوزی او غریبی سیرسی دیدی در افغانستان خلق دیر دورده دیدی پیر خلیده دیدی نو فرقین سیم رو دیدی تقدا غوالو چی دیدی در ملت و زوریتو تا در ملت و خواری او دیو خواری او دیو زوی تو بری دې مختصره کې د کار غوښتنې د کارونو څو فکرو او ګماري د ځوانان څخه چې نشي څوک وخت دی او دا غو نشي څوک چارې دي او دې شته کارونه مختصره دي نه چې راتلونکي وخت دی باندې دا چوکي باندې پر زورونه او زورونه او اخرون دغه څه لاسوږي
زده نورستان ولایت دوامه ولسوالینا مسلم حیدر خبری کومه مونږ د نورستان خلک د افغانستان وفادار ملي شخصیت محترم حامد کرزی صاحب ته مبارکی وایو او استقبال یې کوو ځکه چې کرزی صاحب ډېر اخلاص او صداقت سره د ملي ګټو په خاطر چې د دواړو کاندیدانو و میاشتنی جنجال په دوه ورځو کې حل کړل الله رب العزت هم کامیابۍ په رولوري کې او د یو بل سره په اخلاص او همکاري کې خدای وسلام
البته تنها د مرکز اوسیدونکی ډاکټر هغو ټولو ته د افغانستان د باچا مبارکي وایم د خدای په امان سلام علیکم
ذکر الله د حقی جبال وسایل نه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم زه له ښاغلي اشرف غني څخه غواړم چې د وطن ښه فعالیت او خدمت پر مخ بوځي ولې په دې کې دا وطن دا شپږ میاشتې ډېرې انتظار وي سایس کې له دې نه بعد جوړ شي
ما پیغام افغانستان د کاندیدانو پاکله دا دی زما په نظر دا د اوسنۍ روغې جوړې خطکې بیا سره حکم عضلو تنازو سره روانه وړي زما دا به ډېر د افغانانو په ګټه وي
د نیرها ولایت د شرزاد ورسوالین خبري کومه او مونږ په دې خوشاله یو چې د سمونی او د لاټر منځه لانجه پېته ورسته نو اوس په افغانستان کې درې پاتېان شو ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله او ملا محمد عمر لکه څنګه چې دا دوه په یو ټغر سره راکې نسته نو زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا هیله ده په هر قیمت کې چې دا درېم پاتې ځان سره په دې ټغر راکې نه وي
د هلمند ولایت تنداری ولسوالی د فروکي او شندو کيم مال دا رئیس جمهور سره دا درخواست چې اصول کې دې دې کار وکړي باید د خپل کومور کې مستقیم نشي د بل چا عمل نه شي وسره
اوریدونکو له نوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کولې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري یو څو پیغامونه د ډیورن کرښې په اوردو کې د پاکستان لخوا د کند کیندلو پر مسأله دي
خارسی مخندق شلید از منطقه طول و جنب مدر فلا مردار و طور مردار و دمال و سر پازاد و رو رغور نزد در افغانستان حکومت درک ندارد
زه د افغان برهات د کندهار ولایت څخه ستاسو ته کوم محترم ترنم چې تاسو وایئ چې موږ زموږ په پروګرام کې دا پروګرام دی چې موږ ورن په کار شو باندې ورغلو محترم ترنم چې د معروف ولسوالۍ او د زابل ولایت څخه د بادینی فرسینه باندې دا کانال کښوي دی پښکاره باندې کښوي دی حکومت ورته ګوري سرحدیان ورته ګوري موږ را متاسفانه چې ستاسو د راډیو د لارې د سرحدونو وزیر اکرم خپلواک دا اعلان وکړي چې دا کار بند شوی دی دا کار اوس هم شروع دی خو په دغه کې په علاج دغه کې قوم د سنانو په نامه دی هغو د حکومت خو کار نه په درلودی خو هغه سنان راپورته شول د پاکستان د حکومت سره جنګ وکړي د دوی په مځکو کې دا کانال روان و محترمو دغه د ماکسیم ما ته ټلیفون وکړي زما لمبر دی سپراویا 15 اتیا شپږ سوه اویا چې چیز مکمل معلومات تاسو ته درکم. ما وجبات کرمان ته ویلي دي، ما عبدالله بارجي ته د جرګې د شکایتو کمیسیون دی هغه ته ما ویلي دي، و ډېرو خلکو ته ما ویلي دي، استاد رادیو ته مو ویلي دي، پجواک ته مو ویلي دي، خو هېچا خوږ په ګرولی نه دی محرم.
د ننګرهار نه خبرې کوم، کوم شی چې د پاکستان کندکو باسي دا زموږ د کمزورتیا نه، زموږ د ضعف نه دې کار اخلي. او همداسې په ممندو کې څلوېښت کیلومتره وړاندې راغلل، په ناواپاس کې وړاندې راغلل، په نورو ټولو ځایونو کې مخکې راغلل. او دغه خط چې دا ناقي ورته وایي، دغه ځای کې کله چې افغاني هیات ورسېد او وکتل چې دا خط د انګریزان به یو څه بل څه احتجاجانې دا خط پرېښود، د جهاد نه، د افغانستان د راتلو نه دوی دا بده استفاده وکړه. او امریکایانو په یوازې د دې چې موږ ته نجات راکړي د تروریزم نه، د مخدره موادو نه، هغه د خط دا پاکستان ته ورکړه، دا برخه ورکړه پاکستان ته، او زموږ پرې بل داغ راکړه.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د ډیرون د کرښې څخه مثال سره اړیکه نیولې ده. موږ د معروف ولسوالۍ اوسېدونکي د الله جرګې دی شکل او د ټولو قومي شرانو په دغه دابند ډیورند د کښې کم دا خندق چې پاکستان شروع کړی دی دا زموږ دپاره هېڅ د منلو وړ نه دی. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له ازادي رادیو واوریدل. دغه ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خپرو. تر هغه د خدای پامان.